السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د بلخ د امنی قومندانۍ ویان وایي مزار شریف ښار ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د داعش د شپږو غړو په وژلو پای ته رسېدلي دي. محمد آصف وزیري تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات وکړل. د دې نښتې په ترڅ کې طالب ځواکونو ته د مرژوبلو د اوښتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د راپورونو له مخې د طالبانو او داعش ځواکونو ترمنځ د نښتې څو ساعته دوام کړی دی. په وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو دا څویمه پیښه ده. د تیر حد په 13مه د بلخ ولایت لپاره د طالبانو ولی محمد داود مزمل د یوه ځانمرګي برید په نتیجه کې په خپل دفتر کې ووژل شو او مسؤلیت داعش په غاړه واخیسته. تر دې برید دوه ورځې وړاندې په مزار شریف کې پر تبیان فرهنګي مرکز هم برید وشو چې لږ تر لږه درې تنه پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. راپورونه وایي چې په نیمروز کې هم جګړه روانه ده. په ظاهره د طالبانو یو شمیر پلویانو لیکلي چې د نیمروز مرکز زرنج ته نږدې هم د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې چې تر اوسه یې د طالبانو رسمي سرچینو په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په بانکونو کې له خپلو حسابونو څخه د پیسو اخیستو اندازه په اونۍ کې تر 50,000 افغانیو یا $600 پورې لوړه کړې ده. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته زرګونه خلک د خپلو پیسو د ایستو لپاره بانکونو ته ورمات شول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نشي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ چا خپل حساب په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نشوای ایستلی. وروسته یې دا اندازه په اونۍ کې 1,500 افغانۍ یا $400 ته لوړه کړه. د افغانستان بانک له نوي اعلان سره سم شرکتونه په بانکونو کې له خپلو حسابونو په میاشت کې تر $300 پورې ایستلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې نږدې 5% ترلاسه کړې ده. اوچا ویلي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو لستر او سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د ادارې خبرداری ورکړی چې که فوري مالي مرسته ورسره ونه شي خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته حیاتي بشري مرستې ودرېږي. د بریتانیا د پارلمان د ولسی جرګې دفاعي کمیټې له خپل حکومت وغوښتل هغه درسونه چې په افغانستان کې له شل کلنې جګړې زده کړي تدوین او پارلمان ته وړاندې کړي. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې په راپور کې ویل شوي په افغانستان کې د شلو کلونو په موده کې دومره ډیر لګښت شوی چې دا هیواد باید هیر نه شي او یوازې پرې نه ښودل شي. د فاریاب ولایت د اندخوی د ریل لارې تمځای ته برېښنا ورسول شوه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو د ادارې ویان سمیع الله دورانی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پروژه چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې پای ته ورسیږي د 8,300,000 افغانیو په بدل کې قرارداد شوې ده. افغانستان په سلو کې اویا برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ به نن سه شنبه په نیویارک کې محکمې ته حاضر شي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو واکمن یا پخوانی ولسمشر د جرمی قضیې په تور محکمې ته حاضرېږي. وروستی راپور نه دادی چې ډونالد ټرمپ په یوه ځانګړې الوتکه کې نیویارک ته رسیدلی. هلته به له شپې تېرولو وروسته سبا محکمې ته حاضرېږي. په نیویارک کې امنیتي تدابیر هم جدي دي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یو موسسه په افغانستان کې د توقیف شوو بریتانوي وګړو د خوشی کېدو په تړاو له طالبانو سره خبرې کوي. دغه کسان د طالبانو استخبارات ونیولي. اوچا وایي افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د غوښتل شوو پیسو نږدې 15% ورسېدلي. ځینې خلک بیا د بشري مرستو له ویش خوښ نه دي.
کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه دغه مرستې ټولې د وطن ملکانو ته ورکول کېږي. ملکان بیا پر خپل خېټو خاله باندې ویشي.
د طالبانو دفاع وزارت غواړي وزګار طالبان د پوز لیکو ته جذب کړي. د چارو کتونکي بیا نیوکه پرې لري.
طالبانو کسان په نورو کسبونو او کار باندې نه پوهیږي، نو دی وغواړي چې دا په اردو کې ځای په ځای کړي، او دا په خپله یو لوی خطر دی په آینده کې د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره.
غزنیچیان شکایت لري چې پخوانی ماینونه لا هم خلکو ته زیان اړوي او باید سیمې یې پاک شي.
دا ماینونه چې کوم ځای کې ورو دا ماینونه دی واکای پخوانی ماینونه ډېر پوشکي ورو د فکسي ورو د
او د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په نیویارک کې محکمې ته وړاندې کیږي. شیبه وړاندې نوموړی په ځانګړي الوتکه کې نیویارک ته ورسید.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر جلالوف قادر جلالوف سلامونه هم غومنی. راځو د سر موضوع ته. یو غیر انتفاعي موسسه په افغانستان کې د طالبانو لوري د دریو بریتانویانو د خلاصون په اړه خبرې کوي. دا موسسه وایي غالبا دا کسان په دې خاطر نیول شوي چې په خونه کې یو تومانچه موندل شوی، خو هغوی د تومانچې رسمي جواز لري، نو دوی تمه لري چې طالبان به دا کسان ژر خوشي کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د خپلو اتباعو د خلاصون لپاره به کار وکړي او دا مهال په خبرو بوخت دي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسمي څه نه دي ویلي. تفصیل یې د اسمت ساروان په راپور کې اورو.
یو غیر انتفاعي مؤسسه چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د دوو بریتانیایانو د خلاصون په اړه خبرې کوي وایي چې د نیول شویو کسانو روحیه ښه ده او دوی هیله لري چې ژر به خوشي شي. د بریتانیا میشتي بریزډیم نتورک په نوم د مؤسسې شریک مؤسس سکاټ ریچارد بریتانیایي رسنوی ته پرون دوشنبه وویل در 50 کلن کیزن کارت نوویل او یو بل بریتانیایي چې په کابل کې د مرستندویانو د یو هوټل منیجر وو د سوې تفاهم په خاطر نیول شوی دی. د بریتانیا د نیشنل ورځپاڼې ته وویل فکر کوي چې د طالبانو استخباراتو د چا دا کسان ورښوولي او هغوی د جنورۍ په 11مه په کابل کې د دوی هوټل دریا ویلج ته ورغلي او نیولي دي. سکاټ ریچارد همداراز ویلي چې د طالبانو استخباراتو د دوی په خونه کې یوه تومانچه موندلې چې دغو کسانو یې جواز درلود. د زیاتوی هر څه یې تایید کړي، د جواز موجودیت یې تایید کړی چې د کورنیو چارو وزارت ورکړی دی. ریچارد وای د دواړو روحیه ښه ده، تر دې دمه ورسره ښه چلند شوی او اجازه ورکړل شوې چې د یک شنبه په ورځ د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړي. د دریم نیول شوي بریتانیایي په اړه چې مایلز راتلج نومیږي او ویل کیږي د سفرونو لیوال ځوان دی، د جالبو ځایونو ویډیوګانې خپرولې. راتلج عموما لري او خطرناکو سیمو ته سفرونه کوي او د خپلو سفرونو یونلیک او ویډیو خپروي. راتلج تر دې پخوا هم افغانستان ته تللی و، خو د 2021 په اګست کې بریتانیایي پوځیانو له افغانستانه وویست. سکاټ ریچارد وایي د نیول شویو بریتانیایانو د توقیف تورونه څرګند نه دي، خو دی ګمان کوي چې شایي اصلي تور به دا وي چې ولې تومانچه لرله. د په عین حال کې وویل چې په پوره ډاډ ویلی شي چې دا کسان د سوې تفاهم له کبله نیول شوي دي. په همدې حال کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن ویلي چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د درې بریتانیایانو د خلاصون لپاره په خبرو بوخت دي، خو دې نه دی ویلي چې له چا سره خبرې کوي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې سخت هڅې کوي چې په افغانستان کې له خپلو نیول شویو اتباعو سره قونسلي تماس ونیسي. طالبانو تر اوسه پورې د دغو کسانو د نیونې په اړه څه نه دي ویلي.
ملګری ملتونه وایي چې د سږ کال لپاره افغانانو ته د بشري مرستو په خاطر د غوښتل شوو پیسو نږدې 15% ورکړل شوی، خو دا په داسې حال کې ده چې میلیونونه افغانان په بیړني ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له یوې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی او له بلې خوا وچکالۍ د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداری ورکړی و که ورسره مرسته ونه شي اړ دي چې یو شمېر کسانو ته د مرستو رسونې چارې ودروي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وای په روان 2023 میلادي کال کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره نږدې 28 میلیونه او 3 لک افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې پر اساس د دغو څه باندې 28 میلیون تنو په منځ کې 18 میلیونه له شدید لوږې سره مخامخ دي او 6 میلیونه په استراري ډول خوړو ته اړ دي. اوچا پرون دوشنبه په خپل راپور کې ویلي چې پیپل اند نیډ مؤسسه د اروپایي اتحادیې په ملاتړ د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د خوراکي امنیت، اوبو، تغذیه، نظافت او پاکو اوبو پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام پر اساس د هغو کسانو ملاتړ کېږي چې ستونزې خورا ډېرې دي او د خپل ژوند ضروري اړتیا وړ شیان نشي ترلاسه کولی. ازادي راډیو ته د اکثرو اوریدونکو د پیغامونو موضوع بې وسلی او د مرستو له نه ورسېدو څخه شکایت وي.
دا مرستندوی یعنی ډلې چې دي بس د مور د مېریا چلن کوي، چا چا سړی ورته په ګوته کوي، هغه ته یې ورکوي چې د ماښام د نه لري هغه ته یې نه ورکوي، چې ټکټرانو مټران یې چلیږي یو چا ور وښوئ هغه ته یې ورکوي.
محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه مشکل مو دغه د مرستو پر برابر ورور د کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه دغه مرستې ټولې چې کومې راځي دا د وطن ملکانو ته ورکول کېږي، د وطن ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي.
د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دا مامورین چې دي په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کاټ شی ورته ورکوي، بل سړی کې پر خوا نه جوړنی ورکوي.
او چا په خپل راپور کې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سرې کلا د یو اوسیدونکي چې اید محمد نومیږي د ژوند سختو شرایطو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې نوموړی څلور لوڼې او دوه زامن لري او د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ پیدا کوونکی دی، خو د وچکالۍ لپاره یې خپل پټي حاصل نه دی ترلاسه کړی او دا په داسې حال کې دی چې سرشنی ژمی خورا سوړ او سخت و. او چاته یو 50 کلن اید محمد ویلي یوازې کلکه وچه ډوډۍ په مشکله پیدا کولای شوی او په هغې د او ماشومانو گزاره کړې ده. دی وایي چې دا یې هم له خپلوانو په اخیستو پور پیسو موندلي چې اوس یې پور بیرته پرې کولی نه شي. اید محمد وایي چې یو 14 میاشتنی ماشوم یې په خوارځواکۍ اخته دی ځکه چې خواړه نه ورسېږي. د اوچا د راپور له مخې اید محمد یو له هغو کسانو څخه دی چې د اروپایي اتحادیې د مرستې مستحق ګڼل شوی. د ته تر اوسه پورې 2,620 افغانۍ ورکړل شوي چې غوړي، اوړه، وریجې، لوبیا او چای پرې اخیستی او خپله کورنۍ له ژمي پرې روغه راایستلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطاف سره.
له طالبانو سره د زنداني ټولنیز فعال او د قلمدار بنسټ مشر متی الله وسا کورنۍ وایي هله لري چې هغه به ژر د طالبانو له بنده خوشی شي. د هغه ورور عطا الله وسا له ازادي راډیو سره خبري کړي چې زموږ همکار دا راپور پی چمتو کړی دی.
که څه هم د طالبانو حکومت دی وی اونۍ په تیریدو لا هم د زده کړو فعال متی الله وسا له بند نه دی آزاد کړي، خو کورنۍ هله مند ده چې هغه به ژر خوشی شي. د متی الله وسا ورور عطا الله وسا ازادي راډیو سره خبرو کې له طالب مشرانو د دې ستونزې د حل په برخه کې د همکارۍ او په خ ډول د دې قضیې د پای غوښتنه وکړه. هغه وویل دوی خپل مثبت پیغام او تر خوای د متی الله وسا د نیولو په اړه د افغانانو غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشی شوی نه دی. موږ کوشش کوو، موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او د هغوی څخه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي او هغه د ملت غبرګون مهم ورسره شریک کړی دی او دوی هر څه درک کړي دي. انشاءالله زه هیله لرم، چې مشران به په دې کې هغه خپل مشرتوب په ښه ډول باندې ښکاره کړي او دا قضیه به حل کړي.
متی الله وسا د وري په اومه مازدیګر مهال د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان سیمه کې هغه مهال ونیو چې له جمعات د راښکته کېدو په حال کې و. په هماغه ورځ ورور محمد ولی اخلاقی ازادي راډیو ته ویلي وو طالبانو هغه په ډیر بد چلن موټر ته پورته کړ او یو نامعلوم لوري ته یوړ. د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد مو له بنده د متی الله ویسه د خوشکېدو په اړه د هغه د کورنۍ د غوښتنې په اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. مګر وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو متی الله ویسه د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. خو د متی الله ویسه کورنۍ وایي هغه څوارلس کاله یوازې زده کړو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي په اړه مبارزه کړي او بل هیڅ جرم نه لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت غواړي چې د اردو د ځواکونو شمیر 200 ته ورسوي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال دفاع وزارت ته ویلي چې وزګاره طالبان اردو ته جذب کړي. خو د پوځي چارو شنونکي وایي چې هیوادونه خپل اقتصادي وضعیت او ګواښونو ته په کتو د اردو شمیر زیاتوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د تشکیلاتو او معاشاتو کمیسون دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې وزګار یا بې سرنوشته طالبان په دغه وزارت کې وګماري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي دا پریکړه د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي تر مشرۍ لاندې په یوه غونډه کې شوې ده. څرګندنه ده چې څومره طالبان وزګار دي او دندې نه دي ورسپارل شوي. تر دې وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درسیز قاری فصیح الدین له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د دفاع وزارت د ځواکونو شمیر اوس 150 سره دی خو دوی غواړي چې دا شمیر 200 ته زیات کړي. د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال یوه لوی اندېښنه دا وه چې که بهرنۍ مرستې نه وي آیا افغانستان د 2.5 لک کسیزې اردو د تمویل او ساتلو وس لري؟ د افغانستان د جمهوري حکومت د مهال د دفاع وزارت په خوانې سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل وایي چې د اردو لیکې د بې سرنوشته کسانو د ډکولو لپاره نه وي. هیوادونه کورنۍ او بهرنیو تهدیدونو ته په کتو اردو جوړوي.
د طالبانو کسان په نورو کسبونو او کار باندې نه پوهیږي نو دی غواړي چې دا په اردو کې ځای په ځای کې او دا په خپل یو لوی خطر ده په آینده کې هم طالبانو ته او هم د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره. نو په دې اساس باندې د اردو جوړول یو مسله ده، د اردو ساتل انګیزه ورکول او مصارف ورکول دا بل مسله ده چې په آینده کې به دا افغانستان د زیات مشکلات او بحران سره مخامخ کی، ځکه چې همیشه جنگی افراد چې اضافه کیږي نو دا بیا بې‌ثباتي رامنځته کوي.
د جمهوری حکومت له پرزیدو وروسته طالب مشرانو ویلي و چې دوی 110 کسیزه اردو کافی ګڼي. د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین ویلي چې په نوي ملي اردو کې د پخواني حکومت پوځیان هم شامل دي. خو دا په داسې حال کې ده چې ځینې راپورونه وایي طالبانو په وروستیو کې د دفاع وزارت شاوخوا 2000 کارکوونکي په کور کښېنولي او د تقاعد معاش هم نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ نن سه شنبه په نیویارک محکمې ته حاضر شي. لګ وړاندې د هغه ځانګړې الوتکه هم په نیویارک کې ناسته او دای به د شپې له تیرېدو وروسته سبا د امریکا لومړنی ولسمشر وي چې د جرمی قضیه په تور محکمې ته حاضرېږي. د پنځم په ورځ قضایي پلاوی پریکړه وکړه چې د امریکا په خوانی ولسمشر باید په دې خاطر رسمن تورن شي چې د پورن یا لوڅو فلمونو لوبغاړی سټورمی ډینیلز ته یې 1.5 لک ډالر ورکړي چې خلو په ټکړي او څونه وایي. که څه هم تر اوسه پورې د ټرمپ خلاف د تورنو جزئیات ډیر څرګند نه دي، خو دا به د متحده ایالاتونو د یو پخواني ولسمشر خلاف د جرم لومړنۍ دوسیه وي. د ښاغلي ټرمپ مدافع وکیل سوزان نیچل دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې موکل یې هیڅ جرم نه دی کړی، خو له دې سره سره به دا په محکمه کې د دې دوسیې په وړاندې چې هغې سیاسي وبلله دفاع وکړي. د منهاتن د سیمې سرنوال اولون بیزګ ته دنده سپارل شوې وه چې د ډونالډ ټرمپ او د هغه وکیلانو ته خبر ورکړي. د دې د مدافع وکیلانو ډله وایي نوموړی به راتلونکې اونۍ په خپله ځان تسلیم کړي. د امریکا خفیه پولیس به چې د دغه هیواد د اوسنیو او پخوانیو ولسمشرانو د ساتنې مسولیت لري، د محکمې په لار کې امنیتي تدابیر غوره کړي. لبلې خوا سټورمی ډینیلز ویلي چې ډونالډ ټرمپ په 2008 کال کې له دې سره جنسي اړیکې لرلې او د هغه وخت و چې له اوسنۍ میرمنې مانیلا ټرمپ سره یې د واده یو کال تیر شوی و. په نړیوالو مسلو کې پاتې کیږو. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ ویلي چې فنلاند به سر له نن سې شنبې د دغه تړون رسمي غړی شي. تفصیل له نوریاس نوریا.
د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ وویل دی هیله مند چې سویډن به هم وکولی شي چې په راتلونکو میاشتو کې له دې تړون سره یو ځای شي. د سټولټنبرګ په وینا د سیشن بیل ماسپښین وروسته به د لومړي ځل لپاره د فنلند بیرغ د ناتو په مقر کې په رپیدا راشي. سټولټنبرګ زیاته کړه دا به د فنلند امنیت، د شمال د امنیت او په ټوله کې د ناتو لپاره یوه ښه ورځ وي. د ناتو سرمنشي وویل ترکیه به چې وروستی هیواد و چې د فنلند غړیتوب یې تایید کړ رسمي سند د سیشن بې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ته وړاندې کړي. د سټولټنبرګ په خبره له هغې وروسته به نوموړی له فنلند نه هم وغواړي چې ورته سند ور وسپاري. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو او دفاع وزیر انتی کایکونن به د بهرنیو چارو له وزیر پیکا هاویستو سره یو ځای په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې دا د فنلند لپاره یو تاریخي ورځ وبلله او زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د فنلند تر ټولو مهم هدف دا وي چې له اوکراینه د ناتو پر ملاتړ ټینګار وکړي، ځکه روسیې تر اوسه خپل غیر قانوني یرغل ته دوام ورکړی دی. هاویستو زیاته کړه موږ غواړو په ټوله یورو اتلانتیک سیمه کې ثبات او امنیت پیاوړی کړو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر گروشکو وویل چې موسکو به په ناتو کې د فنلند د غړیتوب په وړاندې د اړتیا په صورت کې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. د روسیې دولتي خبري آژانس ریا نوویستي د گروشکو له قوله ویلي چې نوموړي ټینګار کړی چې که د ناتو نور غړي د فنلند په خاوره کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، روسیه به هم په لویدیځ او شمال لویدیځ کې خپل پوځي ظرفیت پیاوړی کړي. هغه همدارنګه ویلي چې روسیه به نور اقدامات هم وکړي تر څو نظامي امنیت ډاډمن شي. فنلند او سویډن د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له ناتو سره د یو ځای کېدو پریکړه وکړه. ترکیه او هنګري د سویډن تر څنګ د فنلند د غړیتوب پروسه هم ځنډولې وه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په وړاندې د ناتو د دغو دوو غړو مخالفت تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی، خو د ناتو سرمنشي وویل دوی به سویډن یوازې پرې نږدي او زیاته کړه چې دا هیواد هم دې ته ډېر نږدې شوی چې د دې تړون بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې د غزنی ګڼ شمیر اوسیدونکو دلته د خخکړای شوو ماینونو د پاکولو غوښتنه کوي. دوی وایي د هیواد د نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم ډیر وخت خخکړای شوی ماینونه پر خلکو چوچوي چې له امله یې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
څو ورځې وړاندې د غزنی واغز ولسوالۍ چار دې کلي ته څیرمه د یوې کوچۍ کورنۍ ماشومانو یوه زړه اګایزه مرمۍ پیدا کړه او د خپلې کژدۍ مخته یې ورباندې لوبې کولې چې وچاودېده. په پیښه کې یوه کوچۍ مېرمن او د هغې درې ماشومان ټپیان سول او یو بل ماشوم یې ووازه. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې تر دې وړاندې هم وار په وار په غزنی کې ناچاودو مرمیو او شخړه شوو ماینونو ولسي خلکو ته زیان نه اړولی دی، خو اوس د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي غوښتنه کوي چې دغه ماینونه او ناچاودې مرمۍ د پاک سي. محمد عارف نوري د پکتیکا ولایت اوسېدونکی دی چې وایي له تیرو دولس کالو څخه په غزنی ښار کې ژوند کوي. نوموړي په خپلو سترګو ځینې ماینونه لیدلي چې اوس هم شخ دي. دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې شخ کړل شوي ماینونه دې وکاږي. ښاغلی نوري وایي که دغه ماینونه همداسې پاتې سي او وخت په وخت پر خلکو ورچاودول کېږي، دا به خلکو ته سخت سرخوږی جوړ کړه، ځکه خلکو ته ځاني او مالي زیان اړوي.
ما غټه غوښتنه د طالبانو څخه دغه ده چې ورور دلته دا ماینونه وعده ته راولي، ورور دا ماینونه چې کوم ځای کې ورور دا ماینونه دی وکاي ابل اورازم چې ګنج پوسه کې شیخ حاجت په سیمه کې ورور یو نفر پورته کوو موټر باندې ورور موټر پورته کوو دا یو نور نیمای وو نیمای نو وو پوسه هغه پانی ماینونه لري ډېر خوشکی دی ورور فکسي دی ورور کې یو دوه دانې ماته معلوم دي مکتب دې سي سره دا وکاي دا لار کې دا غټه غوښتنه د حکومت
په غزنی کې وخت په وخت ناچاودو مرمیو او شخ کړل شوو ماینونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تاج محمد د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی دی. نوموړی وایي د ماینونو له امله دغه پیښې چې زموږ په وطن کې کېږي زیات می ځوروي او ځیګر خون کېږم. دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ټول ماینونه دې پاک کړي.
په افغانستان کې ډېر سخت ده چې یو څوک خپل خپلوان د ماینونو له امله له لاسه ورکوي. زه له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوم چې دغه ماینونه په ټولیزه توګه پاک کړي، چې لامل یې هیڅوک خپل خپلوان له لاسه ورنه کړي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي د غزنی مرکز اندړو او د یک ولسوالیو یو شمیر سیمې له ماینونو پاکې کړي او دغه کار به بیا هم دوام ولري.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د روژې په مناسبت په یو شمیر ولایتونو کې د روژې ځانګړې سیالۍ پیل شوې دي، خو د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلان وایي چې د مالی امکاناتو او بودیجوي ستونزو له کبله به سږ کال د روژې میاشتنۍ مناسبتي سیالۍ نشي ترسره کولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو کلونو کې د روژې په میاشت پر ډیری ورزشي فدراسیونونو په مرکز او ولایتونو کې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال دې سیالیو خبرونه کم دي. د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین وایي چې سږ کال به د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول د بودیجې د نشتوالي له امله دا سیالۍ ونه شي. د کابل د فوټبال فدراسیون مشر حیات الله لوګروال په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
سږ کال موږ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ځکه ترسره نه کړي چې بودیجه نه لرو، هیڅ امکانات نشته. درې میاشتې وشوې چې ماشونه مو نه دي اخیستي او بودیجه هم نه ده رارسېدلې. د سیالیو د تنظیمولو توان نه لرو.
خو د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي که امکانات یې ترلاسه کړل، د روژې میاشتې په وروستۍ لسو ورځو کې به دا سیالۍ جوړې کړي. د دغه فدراسیون مشر رحیم الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ کول. څه کال هم پلان لرو که امکانات ترلاسه کړو د روژې میاشتې وروستۍ لسیزه کې به دا سیالۍ په مرکز او ولایتونو کې وکړو.
خو نوموړي دا ونه ویل چې دوی څه ډول امکانات غواړي. د افغانستان د روبي فدراسیون مرستیال زیار رحمان زیابیا وایي چې دوی د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ د خصوصي شرکتونو په مالی مرسته له روژې یوه ورځ مخکې ترسره کړې. خو د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر عطاالله کډوال وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال، فوټبال، فوټسال او کرکټ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري وایي چې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ له خوست سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم روانې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بودیجې په برخه کې ستونزه نشته، ځکه چې دا ټورنمنټونه زیاتره په شخصي ډول سره د ورزشکارانو لخوا په مخ وړل کېږي او شخصي ډول سپانسر کېږي. او موږ لرو ټورنمنټونه په ولایتونو کې دي او شروع دي چې په شخصي ډول سره په شخصي لګښت سره ټورنمنټونه پر مخ ځي. البته زموږ همکاري ورسره ده، آینده کې هم همکاري.
خو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې د روژې میاشتې د ځینو مناسبتي سیالیو بودیجه د افغانستان د اولمپیک او ورزش د ملي کمیټې لخوا ورکول کېږي. ته دې وړاندې یو شمېر لوبغاړو ویلي وو چې سږ کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دوی د عصري پیسې هم نه دي ورکړل شوي. خو یاده کمیټه وایي د ورزشکارانو د عصري د پیسو په ورکړې کار روان دی او ډېر ژر به لوبغاړو ته ورکړل شي.
اوریدونکو، د دغه خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روستای راپور راخلو. ساينس پوهان هڅه کوي چې د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د څېړنو لپاره ذخیره کړي، ځکه د ځمکې د کورې د تودوخې له زیاتېدو سره دغه کنګلونه هم په چټکۍ د ویلېدو په حال کې دي. تفصیل له نوریاس نوریا اورو.
د شمالي قطب ساينس پوهانو د دوشنبه په ورځ وویل مخکې له دې چې د اقلیم د بدلون له امله کنګلونه ویلې شي، د دغو لرغونو یخونو طبقې د څېړنو لپاره خوندي کوي. د ساينس پوهانو دغه ټیم چې پکې ایټالویان، فرانسویان او نارویژیان شامل دي، خپل څېړنیز کمپ د ناروې په سوالبارډ ټاپو کې درولی دی. دوی د برمو په ذریعه د یخونو تر سطحې 115 متره لاندې د یخونو مختلفې طبقې په پایپونو کې ځای په ځای کوي. دا د یخونو هغه طبقې دي چې د جیو کیمیکل پروسو نښې پکې دي او درې پیړۍ ورباندې تیرې شوې دي. د یخونو پر دغو ژورو هستو څېړنه به ساینس پوهانو ته په دې اړه چې پخوا څه ډول چاپیریالي شرایط ول ارزښتناکه معلومات په لاس ورکړي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی هغه اوبه چې د یخونو د ویلې کېدو له کبله رامنځته کېږي په یخونو کې دننه لار مومي او هغه جیو کیمیکل آثار او علایم بدلوي چې په دغو لرغونو یخونو کې له څو پیړیو راهیسې خوندي دي. د آیس میموري په نوم بنسټ مشر جیروم شاپالاس چې دغه څېړنه مخته وړي فرانس پرسته وویل چې ساینس پوهان ویني چې د دوی لومړني مواد د تل لپاره د دغه سیارې له سطحې ورکیږي او زیاته کړه دا د کنګل پیژندونکو په توګه زموږ مسؤلیت دی چې د دغو یخونو د یوې برخې د خوندي کولو ډاډ ترلاسه کړو. یو شمېر ساینس پوهانو چې په دې وروستیو کې پر شمالي قطب د ځمکې د کرې د تودوخې د زیاتېدو د اغېزو په اړه څېړنه کړې ویلي چې که د ځمکې د کرې تودوخه همداسې دوام وکړي څو لسیزې وروسته به شمالي قطب نور کنګل شوی نه وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بلخ د امنیه قمندانۍ ویاند وایي مزار شریف ښار ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د داعش د شپږو غړو په وژلو پای ته رسېدلي دي. محمد آصف وزیری تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات وکړل. د دې نښتې په ترڅ کې طالب ځواکونو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه څه ونه ویل. بل لور ته راپورونه وایي چې د نیمروز په مرکز زرنج کې هم تیره شپه د طالبانو او یو شمیر وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. یو شمیر طالب پلوه کسانو لیکلي چې په زرنج کې هم د داعش پر ضد عملیات شوي، خو د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په بانکونو کې له خپلو حسابونو څخه د پیسو اخیستو اندازه په اونۍ کې تر 50,000 افغانیو یا 600 ډالرو پورې لوړه کړې ده. پخوا طالبانو په دې برخه کې ځینې محدودیتونه وضع کړي وو او هیڅ چا په اونۍ کې تر 200 ډالرو د زیاتو پیسو د اخیستو حق نه درلود. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې نږدې 15% یې ترلاسه کړې ده. اوچا ویلي په افغانستان کې بشري بحران جدي دی او په خبره یې که فوري مالی مرسته ورسره ونه شي خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته حیاتي بشري مرستې ودرېږي. د بریتانیا د پارلمان د ولسي جرګې دفاعي کمیټې له خپل حکومت وغوښتل هغه درسونه چې په افغانستان کې له 40 کلنې جګړې زده کړي تدوین او پارلمان ته دې وړاندې کړي. او د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ نن سه شنبه په نیویارک کې محکمې ته حاضرېږي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو واکمن یا په خوانی ولسمشر د جرمی قضیه په تور محکمې ته حاضرېږي. په امریکا کې د پورن یا لوڅو فلمونو یوې لوبغاړې شکایت کړی چې په 2018 کال کې ډونالد ترامپ نوموړی په جنسي ډول زورولی او له دې سره جنسي اړیکې درلودلې دي. ترامپ یا دا تورونه سیاسي بللې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده.
د نشه یي موادو او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د عاجل او جدي اقدام وشي.
په یو بل راپور کې به واوري چې روغتیایي کارکوونکي وایي تر درملنې وروسته د معتادینو په مرکزونو کې هغوی په کار ګمارل د درملنې له بهیر سره مرسته کوي.
نو دې یو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم، موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
دا چې احتیاط څه ته وایي په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره ازرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د زبایر په نوم یو معتاد وایي چې د مکتب په دوران کې معتاد شوم.
مکتب دورین معتاد شوم بدام دی بالا دلاسه بس نه پیدلو چې څه بده خماریان لري بدبختیاري لري چې دا دور اسکار کې پکې ضروري کوم.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
خان صاحب یو خبره مې درته کوله.
خو سدي راته ویل
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میرا وټاکل دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میرا ونیولای دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې تر شپږ زره جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده. د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې د افغانستان په سړو او تودو ولایتونو کې پر یوه وخت د کوکنارو د کښت اړولو لپاره عملیات کیږي. هغه راپورونه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې د دې عملیاتو په اړه خپروي لیدل کیږي چې سخت کال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې نه وه کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دلته د لغمان ولایت فاجی شنګول سوالی کې د طالبانو د حکومت نظامیان د ټریکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. دا کښتونه داسې مهال اړول کیږي چې د تاریاکو راټولولو ته درې اونۍ وخت پاته دی. د اوسني فصل کوکنار د 1401 شمسي کال د ججه د میاشتې په لومړیو کې کرل سوي او د ثور د میاشتې په لومړیو کې یې تاریاک راټولیږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د حکم عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره سوي معلومات ښیي کوم عملیات چې د دلوي د میاشتې په منځنۍ اونۍ کې پیل سوي په پایله کې د دې وزارت نظامیان توانېدلي چې نږدې 6323 جریبه مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې د 22 هغو ولایتونو تر څنګ چې پخوا کوکنار پکښې کرل کېدل سږ کال په نورو داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی و. لغمان، ننګرهار، کونړ، کندوز او بامیان هغه ولایتونه دي چې له 1415 شمسي کال راهیسې هلته کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال لیدل کېږي چې په دې ولایتونو کې بیا کوکنار کرل سوي دي. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت اړولو او هغو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه هم د طالبانو د حکومت نظر وپوښتو چې پخوا کوکنار نه پکښې کرل کېدل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1401 شمسي کال د لومړیو دریو میاشتو د کوکنارو د کښت په اړه یوه سروې وکړه چې راپور یې د عقرب په میاشت کې خپور شو. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان په 2,03,000 هکټار مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. اوس پر یوه وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په حضوري ډول او ملګري ملتونه د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې چا ته به له دوی سره له همغږۍ پرته په حضوري ډول د سروې کولو اجازه ورنه کړي. په اجتماعي شبکو کې یو غږ خپور سوی چې د بدخشان والي مولوي امام الدین ته منسوب سوی دی. له دې غږ څخه داسې څرګندېږي چې د طالبانو له حکومت پرته نورو موسساتو ته د سروې کولو د مخنیوي امر سوی دی.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری
است. دنشه مواد و او کوکنارو د کښت مخنیوی په اړه دی عاجل او جدي اقدام وشي او خلکو ته دی اعلان وشي چې موږ په هیڅ وجه د کوکنارو کښت اجازه نه ورکو او هغه چا چې کوکنار کرلی اوس هم وخت لري چې ویجاړی کړي او پر ځای بل څه وکړي. هغه موسسات چې پر خپل سر ولسوالۍ ته راځي د اقتصاد، ریاست او ولایت له مکتوب او همغږۍ پرته په هیڅ صورت اجازه مه ورکوئ.
د تیرو کلونو تجربې ښیي چې د افغانستان ساړه ولایتونه د کوکنارو د کښت لپاره یوازې د یوه فصل ظرفیت لري، خو په تودو سیمو کې تر درو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېدای سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې روغتیایی کارکوونکي وایي د معتادینو تر درملنې وروسته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د رضاکار په توګه د هغوی کار د دې سبب کیږي چې د داخلي بستر معتادینو ښه درملنه وشي او نور معتادین هم د نشې پرېښودلو ته وهڅول سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم سید محمد دی چې تر نشې پرېښودلو وروسته اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې په زربستریز روغتون کې کار کوي. د سید محمد معالج ډاکټر وایي دی اوس د ناروغانو د خدمت تر څنګ د بسترې سویو ناروغانو لپاره یوه ښه بېلګه ده. د ده ارادې او ژوند ته په کتو سره کیدای شي چې نور معتادین هم نشه پرېږدي او خپل راتلونکي ژوند ته هیله مند سي. زموږ همکار په دې راپور کې د سید محمد ژوند ته کتنه کړې ده.
و هیروین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد
که سید محمد اتکالا نشه کردی او دیر وقت رای دی کابل خار پا کندوالو یا تر پل سخته لندیل نور متادینو سر تیر کردی. دا یو کال مخی لی پل سخته از خواد دی متادینو دی در ملن زربستریز مرکز تا ایورل شو. پا دی مرکز که تر پینزه چلویت و رزینه دوری روست روخ شو او اوز پا دی مرکز که در رضاکار پتوگ کار کبی. سید محمد وایی چه تر نشه پریخودلو او جوری دو روستا اوز دی خپل غجون لعمل زوریگی چه پا نشو که تیر کرده ای.
ما عمر جوانی
زما عمر روختی اشتمنی او زوانی للاسه وده یا وزنه شایی چی او سور پسی خفایم هغز ما تیر عمر او وقت دی چی دست روز رو پا دول ارزخناک بو خو ما پا نشو تیر کرد. کلا چی بمی نشه کولا فکر میکاو چی زده ناری تر طولو خو کار کوم حال دا چی ما ده ناری تر طولو بد کار کوه اوس پر اختیا سر پخیمانه ایم چی لخپل زوانی خوشحال او خواگی شبی او زوانی می پا دی وجون کو نشو سر تا پکده
عمر جوانی ما به حال دردون.
سید محمد په ایران کې د حقوق په برخه کې زده کړې کړي او تر هغه وروسته په کابل کې په یو ساختماني شرکت کې د مدیر په صفت کار کاوه. خو د هر شي خوند کتل او په هر شي کار درلودل د دې سبب شول چې یو ځل د ایروینو نشه وکړي او لامده یو ځل نشې سره د احتیاط په دام کې ونخلي. د سید محمد مالش ډاکټر واحد الله کوشن وایي له خپلې کورنۍ څخه لري والي سید محمد له ژوند څخه نایل کړی و او فکر یې کاوه چې د ژوند پیل او پای یوازې له نشې موادو سره تړلی دی خو د نشې پرېښودلو هغه ته نوی ژوند ورکړ.
بیرون پرولاندی ژوندی کو زکه چې زنه کورشته نه فامیل شته هیڅوک قرب دوستان هیڅوک نشته د کله چې منګره ول ددل د ډیر یو پچورت کې و ډیر خفه ول چې زبې دنیا کې هیڅوک نه لرم براله د طبي خدماتو نه اجتماعي خدماتو نه دم ډیر محبت ور کړ ډیر مونږ زو نو دیو پیشنهاد مونږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم کور نه لرم مور نه لرم پلار نه لرم تاسو سره دلته رضاکار په شکل سره زه د وظیفه اجرا کوم مونږ دغه پیشنهاد مونږ ومنه.
د ابن سینا زربستریز مرکز داخل بستر معتادین د سید محمد له چلند څخه خوښ دي او وایي دا چې د خپل د احتیاط درد او ستونزې تجربه کړي له نورو ناروغانو سره په چلند ډېر ښه پوهېږي. له دې ناروغانو څخه یو ناروغ نصر الله وایي
بهترین چیز برای ما هم بود که روحیه
موږ لپاره تر ټولو ښه کار دا وسی مخته روحیه را کوله ویل به سی زغم ولري تاسو کولای شئ چې نشه پرېږدي. دای زموږ لپاره یو ښه بیلګه ده د خبرې مو منلې د خدای شکر ادا کوم چې دا د اوس روح سویم
ساعتی اپ شد.
د زربستری مرکز ارواپو متی الله وزیری وایي چې د نشو پرېښودل او پر ځای بیرته باور ترلاسه کول سید محمد ته نوی ژوند ورکړ.
سید محمد یکی از افرادی بود که هیچ کوی
سید محمد داسه څوک چې په هر شی کار درلود او غختلی هر شی تجربه کړي هم دا دلیل و چې نشې مواد تجربه کړل او په غیر شعوري ډول معتاد شو. دا چې د احتیاط په اړه پوره معلومات نه درلودل کله چې موږ درملنه پیل کړه په نتیجه کې پر ځان باور زیات شو او وسوسې هم ورکه شوې.
د نړیوالو معیارونو پر بنسټ امکان لري چې تر درملنې وروسته تر 60% ډیر معتادین بیرته نشو ته مخه کړي. خدا چې په افغانستان کې نشه یي مواد آسانه او ارزانه پیدا کیږي او د دې ترڅنګ د سالم مصروفیت فرصتونه هم کم دي د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپږو بجو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ سپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیر خلک په نشو اخته دي نو له دې عمله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندنه یوه مهمه او جدي مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي،
څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډېر خطرناک دی، په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي، علاج یا ویډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت هغه حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولی رواني په لحاظ باندې به اخیستل کېږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولی شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکي په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی، په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمي مثلا په وینه کې دغه مواد ګډیږي یا هغه د خماري حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد چې استعمالوي دغه ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمي معتاد وي دا هم ورسره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهری ورته وي او بل باطینی. ظاهری کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزولو فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د مواد ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي اورنس چې ورته وي هغه باندې پوي نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اسې اورېدلې وي چې را د ستابلیت د خوب شته دی، آگاهي د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګي لري او دا قرباني دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمینه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حیاتي عضو چې د انسان دي دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات کلیشي احتیاط رامنځته کوي، هغه کوم مواد دي؟
چارز دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چورتوي، مورفین دي، ځنې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې د خوب راوړون کې دواګان دي، د زیپم شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پیچکاری په نامه منشي ځین ځوانانه حتی مالې د لچ باغې موتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. خو همدغه به اسکی چې احتیاط رامنځته کوي.
د احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریح شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسې او عادت. دوهم پړاو مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دوچار نه وي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر داغې نه خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مخته وي، چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وایي، غیر حاضرۍ کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سرې وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې یې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لیرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ موږ وکړای شو چې احتیاط تشخیص کو چې دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر د دغه نشه دانه خلامه موږ خو دې یو معتاد راځي و چې زه په هیڅ مواد اخته نه یم، ظاهري لباس هم جوړ وي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي، مثلا کور کې ور باندې فامیل مشکوک وي، نو بیا موږ دا یو لابراتوار ته معاینې د پاره ورقه ورکو، هلته معلومیږي هم په یورین کې چې دا ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار یې نه معلومیږي.
آیا په هدلست؟ آیا په هدلست چې ځینې معتادین ولې ته درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی، ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی کچیر دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم دسه هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځیدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، میت امفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میت امفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي، نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتیږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتیږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بېوسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځیدنه کوي. هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورنې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیله شوي نه وي، هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زبیر له 12 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په خوونځي کې د نه اهلو انډیوالانو له لاسه موتات شو. زبیر چې د نشه یي موادو د قاچاقو له امله یې څو کلونه په بند کې تیر کړي، زیاتوي چې د نشو له امله ډیر زیان راوختی دی. دا چې زبیر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مکتب دورې نه محتاط شوم، بد عملي والام د لاسه بس نه پوهېدلو، تېره شي بدې خماریانې لري، بدبختیانې لري، چې دا دولس کاله کېږي پکې ځورېږم. ښه ښایسته ختمې لرو، د اتم نهم سن کې به عمر نهم سن کې بیا خوشي کړلو، ما نهم سن کې اخملي شوم. زه په یو جلۍ باندې مینم، بس په دغه بدبختۍ اخته کړم، زه د ژوند نه وروستم. نو بل لاره نه وه، بدون د دې چې زه په بد عمل اخته کړم او مانه نور ژوند پاتې شو، حتی چې دا به زندان کې ودرېدم. شپږ نیم کاله بندي وم، په چرخي ما بس کړې، بس لاس مې واچو قاچاق ته. مواد مخدر زه 35 کیلو مال به هم تر کابله پورې راوړو، حتی داسې وخت راغلی چې پیسې مسې به نه وې، ما هغه زموږ د نشي مواد به شرا کړل، د ماغو بدل کې به مونږ د 100 لکو د 500 لکو د 200 لکو کار کوو، ما مونږ پهنه پوهېدل. او بله بده خاطره مې دا ده چې تقریبا 3.5-4 کاله مې ماوس کې تېر کړي وو. کور ته مې زنګ ووهه، السلام علیکم، ادې خو بس یې بخیر دی؟ وای خیر نه ویني بچې مالوا دی، حالا ما 3.5-4 سال د زندان بشیم چرا؟ وای از تو تابه حالا ما ده خوشی و غم رفتن میدانم جایی تمی برو مالا بچه تمالیس میزن کجاست چی کار است؟ ز نمائن دست شما چی نزدم آقا وقت نه دیر لایق و من خط میم لرودل و قلم میم لرود و خیرات میم کول و نو ما بچه خط لیکنو ده جنکی بچه ده مکتب نه رخصت شل، نو دوی باز ما دا خط لسکوز بازه این او تختیده ما موتبه میلی دا جیده کیان ما زوره ای موره. نو بده که دا گت تیاتر پنوم ما دی ورکشاپ جور شده من کلی که بدری ورازی نی بدا دری ورازی نی گت تیاتر ورکشاپ که نو زمانگ دا مالک لولو، نو دل تا بس زمانگ دا مانتوب قصه شروع شوا. نو تلیپونی بان کورت می زنگو ها مالتوار که خورکی دمی خورکی تمی جوار که مالی ده قماندان لول مالی تلیپون من دو یا خونانزار شو. مده خبر میں چه خبر شما داکتر سے بل ایس چیش دمان در دارام نکه بیدون نمیقی موادو چرس شو چرس و بار تریاک شو بودر شو زمان جوان که دست تغییرات را غیز دون نکوشنشین و آرام و خب شما چه حتی زمان مور زمان کورنه زمان استازان ما تفو بیلی چه اتوانستی شی بیدی او مواد خو بدبختی درد غم کړي دلی تنا د خپل نه د خپل د کور د خپل د جامع د خپل د ماحول چې حتی داسې وخت راغلی ده چې دا د خپل د تن شی حتی تر بوټانو پورې ته باور په خدای وکړه په $2000 بوټان ما اخیستي وو دا په 100 افغانیو باندې ما ورکړی په موادو تقریبا د $1,00,000 فابریکه وه او دا د $1,00,000 فابریکې سامان ما په $15,000 باندې خرڅ کړل بیا ز خلکو ولیدم او ونیول شوم نو بیا $1,500 تاوان ورکړو نو دا بدبختیانه د همدغې نشې وټول.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو،
دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د کلی میراو جمعه ګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وی چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلی لپاره یې بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولې پخوانی میراو له کاره ګوښه کړ، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
استاده څه شی دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قمندان صاحب بل شی نشته.
کیمیاوي سره څه پی کوې؟
کلیوال خلک یو قمندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ماته مخامخ وګوره.
دا دی در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قمندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کو؟
هو تلاشي کوي. قمندان صاحب ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
ته ودرېږه دغه بوجۍ هم وګوره.
وی ګوره خو په بوجۍ کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
دا بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شي قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
اوس پولیس خو لوې؟ ها
قومندان صاحب خدای دې نه کوي، ولې به مو غولومه؟
هیروین دې رابر کړي دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
قومندان صاحب
بس بس ډېرې خبرې مه کوه. بشیرا.
بله قومندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب لاسونه شاته وړوه. الله شر کوه.
قومندان صاحب هیروین تاسو واخلئ خو ما خوشی کوي.
ښه تا خوشی کو. ها
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخي دې ولاکه خوشی کو. بشیره درکشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجه. الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه گل لاله خدای دې راواله.
خدای مې دې خطر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت دې
ګنده اوسه مهرباني کور دې آباد.
حاضر حاضر پر دغه توشکه کینه.
خسته مه ده، دا دې کینم.
جمعه گل لاله خلکو خو ویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وه، ولې ونیولې؟
لکه هیروین را سره ونیول.
بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا را خوشې کړم.
ښه ښه د هیروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بېرته را خوشې شوم. دا ځل هم بېرته را خوشې کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه را خوشې شوم، بېرته میراوي راکوي.
هو را خوشې خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ور سره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به را خوشې شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم را خوشې شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پرې اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستاسو خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې، دواړه کاره نه سره کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.